السلام علیکم د سهار 8 بجې شوې تاسې ازادي رادیو او رې لومړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه د شنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې کې بحث وشي د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو باندې بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن ګریفتس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې له 20,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده دې سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 1200 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د تېرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه افغان لوبډلې په یولسم اوور کې هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان بله لوبه سهشنبه له بنګلادیش سره ده په آسیا جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخه یې ټول ټکټونه پلورل شوي دي د اوکراین چارواکو د ژاپروژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازونو د وتو په وړاندې خوندي اوسي اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د رزو په فایل تورن کړي متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي تیره پنځشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه د برېښنا په بندېدو د ریکټرونو د ساړې دوه د سیستم د پڅوالي اندېښنې هم مطرح شوې او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولي دي د دې پریکړې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیتیکي هیلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکیه او چین ترمنځ انډول وساتي روسا له هغه چې روسیې د فبرورۍ په وروستیو کې په اوکراین یرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو او کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدای شئ تیره یوه شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي خو ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او لزمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوي
دا دوه علت لري یو علت طبیعي ده بل علت مصنوعي ده
په کندهار کې د روغتو د درملنې یوازینی مرکز هم د امکاناتو د کمی له امله تړل شوی
د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي او عمومي او پیټي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه سریلانکا ته په یو خورا مهمه لوبه کې ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ تخنیکي او مسلکي مسایل می د کرکټ بورډ له یو پخواني غړي او د افغان کرکټر حستګل عابد سره څېړل یو د نورو راپورونو د څنګ به په پاکستان کې د تیر یوې میاشتې راهیسې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرجوب لپاره واوري
د آزادی رادیو خبری ټولګه
زه امید زهیر مالم طالب چارواکی وایي په تیر یو شپه ورس کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي تیر او روانه اونۍ د افغانستان په نږدې لس ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي مرستو ته پته مدي سفی الله ستانکزی پرې راپور لري
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده
سامان پکی خیو ټول وړي د خلاص هیڅ نشته. د خدای
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی، وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی، او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندون هم کړي دي، چې ماشومان هم بس سر هم بچ کړی دی او نور دیو شي
طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغو سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل، چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي، او په زرګونو جریبا زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تخریب شوي دي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي، چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
لغمان کې د سیلابونو لامل لګ تر لګ و کسان مړ شوې. روانه میاش په افغانستان کې د سیلابونو له اړخه افغانانو ته تر ټولو خراستون ځبنه میاش و. په دې میاش کې روسیو د افغانستان ډیرو سیمو کې د ورختونو په پایله کې سیلابونه راووتل، چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه ورسول. بلې خوا د افغانستان په ډیری سیمو کې چې وچکالي پکې زیاته ده، تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي. خو پوښتنه دلته ده چې ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده؟ نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې د سیلابونو د زیاتېدو د علتونو په اړه پوښتلي.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونه چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکه کې سر ژوند کوي، د سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کوله او خو خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات ورځ تر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړله. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، دا یو پروسه ده. طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کیږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کیږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه د درلود اوس یې نه لرو. خو موږ طبیعي فرش درلود، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات وو، که باران به وسو، د باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي، د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو.
مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یوه اړتیا ده، بزګرم اړتیا لري اوبو ته.
خلق باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف ونه کړي. د سولري نه د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بېرته ډک کړو. که چېرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې.
عبدالولی مدقیق چې نوریاس نوری ورسره په افغانستان کې د ناڅاپي سیلابونو دراوتو او ترخوای لزمک لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه مرکه کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له سریلانکا یو مهمه لوبه وګټله. دا پروان اسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ بریا وه. شیبه مخکې مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني غړي او ترخوای پخواني کرکټر چې البته پیژندل شوی او ټول به ورسره آشنا یاست، هستیګل عابد سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له مسلکي او تخنیکي پلوه د افغانستان د تیرې شپې لوبه څنګه وه.
بیگانه لوبا یعنی ودا سی لوبا وا چې زمونږ هلی را ژوندې کړلې، مونږ اوس پورا امیدونه زمونږ ټول منوالو په دې دي چې افغانستان به آسیای جام ګټي.
نور تخنیکی تیروتنې مو درلودې، ما ولیدې
تخنیکی تیروتنې. خو مهمه خبره دا و چې افغانستان کې بیگا کې تاسو وګورئ دا ټیم سلیکشن چې سوي ودا زمال نظر په ګټه کې خپل خبر دی په کار کله چې لوبه وګټي په هغه کو خبرېونه کې په بیگا چې افغانستان کوم ټیم جوړ کړو په افغانستان په ټیم کې ودا بادرانو دریس پندران او دوا لوان پاس بادران یعنی و دانه د افغانستان په ټیم کې بادرانو کچته زموږ کیپر بیټسمن دي پورا پراپر بیټسمن نه وای او کته بیا کې لوګل ته مازن تم کتل موږ ټول لوګل کې درې لو درې کته بیټسمن نه شولیو زبان نظر سکواډ صحیح نو جوړ.
بار بار دغه نیو کېږي چې د لوګل سلیکشن چې دی یا په ټوله کې لوګل صحیح نه ټاکل کېږي، بسټیز سونه چیرې ده
ګور د افغانستان کې کټ خو اس ما دا موږ باید وایو په خار ډول وایو چې د مخاغه مشکلات لري. مشکلات بدې دي که چرته د افغانستان مخکې د اصغر افغان دورې ته کلاړ شو، اصغر افغان سره ډېر اختیارات او هغه سلیکشن پیټا د کرکټ بورډ مشرتابه هغه د هغوی هغه غوښتنې چې وي هغه هغه نه منلې، نو هغه به ځان ته جوړولی شي. د هغې نتیجه هم تقریبا د کامیابۍ 90% وه. اوس نوی کپتان دی د افغانستان په ټیم کې لوبډله کې د کپتانۍ هم دغه کشمکش که تاسو موږ تاسو وګورو دا روان دی. امیدواران هم زیات دي او حشمت او نبی خو لګیا دي. نبی چې دی یو سینیر لوبغاړی ده، تجربه کار لوبغاړی ده او د افغانستان دغه غټ لیول کې ښه نمایندګي کولی شي. که چېرته د کرکټ بورډ رئیس، اجرایه رئیس او سلیکشن کمیټه نبی ته اختیار ورکړي، نو امیدوار یم چې دغه ستونزه حل کېږي.
یعنی مسله له کرکټ بورډ خرابه ده؟
بالکل. د کرکټ بورډ چیف سلیکټر چې ده په اماراتو کې لوبډلې سره ده، زما نظر دی هغه ضرورت نه و ځکه دغه لوبې په ژوندۍ بڼه وي، هغه ټي وي نه هم خپل شو، دغه اماراتو ته تګ ضرورت شوی. د افغانستان کرکټ بورډ اداره دومره قوي نه ده چې دوی هغه پلیر ټول کې یا جیګ مینجمنت والا یو لکه چیف سلیکټر یا یو غټ د کورنی کرکټ مدیر یا یو بل مثال کې راواخله چې میډیا مینیجر داسې خلکو کنټرول چې دا زما نظر دی موږ ادارې له واک نه وتلې خبره ده.
یو پورسی پوښتنه به د راتلونکو لوبو په اړه باندې وکړم. بنګلادیش نه که لوبه ګټو یا یې نه ګټو احتمال داسې زیات دی چې افغانستان بل پړاو ته تللی. که له هند او پاکستان سره مخامخ کېږو فکر کوي ماتې به ورکو؟
خوشبختی دا هم ده چې د اماراتو کنډیشن چې دا افغانستان ډېر کرکټ کړی ده او یو خبره په امارات ورته کما ال تټاس ګټل شي دا 50% میچ ګټي زکه تاسو شي دا په اول کچو کو ګټي واغه لوبډل دا اول د بالینګ کولې ته پښونه پریکړه کوي ال تپاس با ان اوس پندرام بالران چې دی هغه چې څنګه وګړی غو بالینګ کولای شي دوه منټه چې راشو دوه منټه کې ال د په امارات کې پرخه ورديږي پرخه کې بیا بالران چې دی هغه یا بالینګ شي کولای چې څنګه وګړی او بیټسمن لپاره دا ایڈوانټیج شي بال او بیټ شي دا ډیر خطر یو دی کې لکه بیګا ګربت تاسو هغه چې سرلنکا ډیر خطرناک بازار یو هلو او پاکستان ان هند او د غنور ټیمونو کې بنگلاديش او بنگلاديش میچ هم تمال تر نظر افغانستان لپاره یو طرفه میچ ده او هند او پاکستان هم موږ دا کوم کرکټ شي بیګا موږ کوو په دې کرکټ باندې هند او پاکستان بولای شو
د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانه غړی او ترخوای مخکنه کرکټر هستی ګل عابد چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبو راسره غږیده
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغان میرمنو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان میرمنو له حقونو د دفاع لوړ غږ پورته کړي. اغلی امیری د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې سعودي ګزټ سره په مرکه کې ویلي سعودي عربستان باید د افغان میرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګام واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پر افغان نجونو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې شوې او تر خوای ښځې په ډېرو برخو کې له کار هم راوګرځول شوې. هاخوا یو شمېر افغان میرمنې وایي طالبانو د اسلامي نظام په بهانه هڅه کړې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي د ښځو له ګډون پرته افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. زنان را کلا
از جامعه خارج کردن، فعلا نه کاریه.
د کابل اوسیدونکو سرایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د اووم ټولګي زده کوونکی و اوس په کور ناسته ده ځکه چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان میرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لورې منصبي کیږي. هغه ادعا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړې ده.
اسلام یې پلمه کړی دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوي چې د علم زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان میرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي ګزټ په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیله تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترینه وباله او له اسلامي بنسټونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان میرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له 23 تر دې دمه د میرمنو د حسپولو 14 فرمانونه خبره کړې دي.
په نظر مې اسلام کې
نیلوفر هغه میرمن ده چې د طالبانو لراتګ وروسته خپل دنده له لاسه ورکړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په هغه اداره کې چې کار یې کاوه د محدودیتونو له امله ورته وویل سو چې نور دندې ته مراځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي ووسی. زه فکر کوم چې امارات افغان میرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې میرمنې او نجونې نامري کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسی رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتني ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي تړلي دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول یې له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولی او دوی ته د خپلو حقونو د غوښتنو په پار د سوله ییزو لاریونونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه راپارولي دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو کونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دی.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان کې طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر نږدې 1000 کسانو ته رسیدلی او نږدې 1.5 کسان نور ژوبل دي. حکومت له زیانمنو سره د مرستو لپاره 8.5 میلیارد روپۍ ځانګړي کړي دي.
د شنبې ورځې تر ناوخته د اعلان شوو شمیرو له مخې 92 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې په ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په پاکستان کې اغېزمن کړي او 10 لکه استوګن کورونا ودانۍ نړولي. په انسانانو سربېره د اعلان شوو شمیرو له مخې څه باندې 8 لکه څاروي تلف شوي او 10000 نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډېر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په 10 کلونو کې ونه کړ او بالاخره یې خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنالی
ما دلته کور جوړ کړ، 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړوو او د سیند غاړې به ټولې پخوو، خو دا ژمنې یې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دي راغلي. د پاکستان په ګڼو برخو کې وروسته له هغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزي او ختیځو سیمو کې درانه اورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضلپور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډېر زیان را رسېدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان مو هم پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچیان ټول یوړل، هر چېرته 3 متره اوبه ولاړې دي. پاکستانی حکومت بیړنی حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایسار خلک وژغوري. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویو ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لکه کسان په موقتي کمپونو کې استوګن کړی شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پخپله د سند یوې سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی و او اوسنی سیل یې بې ساری وباله. هغه له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه او تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت هرې زیانمنې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 8.5 میلیارده پاکستانی روپۍ ځانګړي کړي. په دې سربېره اروپایي ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1,000,000,000 ډالرو مرستې ژمنه کړې او له زیانمنو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده.
کندهار کې د روغ دود درملنې یوازینی مرکز د روغتیایي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله درېدلې دی. اوس مهال په دې ولایت کې په نشه د روغ دو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. نه په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نشه روغ دي کسان د کندهار په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان پر دې ډول درملنه نیواکې لري.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له 10 کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابین کې دوه اندازه مریضان موږ ته دایوي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغ غانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي. عمومي او پی ټي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و د عامې روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نه وسو موسسات هم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پورې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دی چې د وزارت سیاتیامې سره په دا حق له تماس کې یو هغه خپل کوششونه کوي. د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ ته اطمینان راکړی دی. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشت سازه فیصله وکړي. که چیرې فعاله نه شي نو طبعا د مریضانو تعداد به زیاتېږي او کېدای شي د دغه موجوده مریضانو د صحي حالت د خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کېږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشې توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه به دې سومو د پاره پریږدي تر څو چې د هغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا پرمننت علاج دته نشواله کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پرېږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجکاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپله ځم، خپله راځم، پر لارې زر به کمه نشې پرې کېږي، ورته ګورم نه ولا چېږدي. اگر د مینو محبت دې زما سره کوي نو زما ته دا یاد لېږي، دا شرم درېږي، زه نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامي روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین اعظمي وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی، موږ ته چې کوم معلومات رسېدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منجي شوي چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعاله کړي چې خپل دوامداره توګه خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالقان خار د اق مسجد سیمې خلک وایي هلته درې زره کورنۍ د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي دا چې پاکې اوبه نه لري، ماشومانې په نسناسي او په نورو ناروغیو اخته کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالقان خار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان خار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکی محب الله آزادۍ روډ ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
سباکې تر شمه اینجا استاد میشن کې یک بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم بیا
سهار تر مازدیګر پورې خلک په تم ولاړ وي تر څو له څاڅخه یو بشکه پاکې اوبه ترلاسه کړي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دې له نږدې وګوري.
د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړې ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالهادي راته وویل:
کلاته آب ما مردم زیاف داریم، ما خطر از کی بخي مشکلات آب زیاف
د شک پاکو بوتل اسرسای نه درو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مراجعه کړې و خو زموږ ستونزو ته توجه و نه کړه.
د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او سیه نه لرن، کلینیک نه لرن، اي مردم غریب مردم.
موږ خلک د شک پاکي وبنه لري، روغتي کلینیک نه لري، او د وچکالی لامل زموږ للمی کشته هم لمنځه ولاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې مني او ټینګار کوي چې ډېر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای:
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
د تخار سیمیز اداره په جاړه له یو شمیر همکار مو سوسره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبري کړې دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د طالقان خار پر اق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چاب، هزار سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او په ژمي کې واوره او د باران اوبه زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبي کې ګټه اخلي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لتا سټولو مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي او د ازادي راډیو د خبرونې په دوام مو بیا لا بیر مسائل را سره واوري. د دې خبرونې دویمه نیمه د زدکونکو په ځانګړي ډول د افغان جنو لپاره هغه چې اوس مهال په کور دی او د محدودیتونو لامل خوځې د نزي د درسي ساعت په نامه ځانګړي خبرونه وړاندې کیږي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. خو د دې خبرونې وړاندې تاسو کولای شئ چې د بیلابیلو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام باندې هم ولولئ. هلته بیلابیل مطالب خبر شوې دي. یوازې یو کلیک ستاسو دغه متن د لوستو ترمنځ هلته شته فاصله لري. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 1:30 کېدونکي دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډي.